میشه به برنامه تماس باز بگیرین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید د کابل پر وخت نمازیګر سلور بجې شوې. په دې یو ساعت خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او د تخنیک په چارو کې را سره عبد الله عبید ته همکاري کوي. و بوره چې په خوست ولایت کې د وی چاودنې لامل یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله وخته. د افغانستان جمهور ریاست په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې لوړاندې زهر کله کړي. د خبرونې دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو وزیزانو خبرونو ته ځانګړي شوي. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مسایل حملرو خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه ورو چین او ریاست نوري برابر کړی دي.
پایل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په خوست کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې له یو مرکز سره نن په چاودنه کې لکتر لګل لس کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. پاکستاني چارواکي وایي په بلوچستان کې په قانونو کې په دوه جلا پیښو کې لکتر لګه درویشت کان کیندونکي وژل شوي او ټپیان دي. د ایران ولسمشر وایي امریکا به د 2015 کال اټومي تړونه په وتلو پښیمانه شي. د خبرونو تفصیل. په خوست کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې له یو مرکز سره نن په چاودنه کې لکتر لګل لس کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. د خوست د امنیت قومندانې یوه مطبوعاتي مسؤل شیبه مخکې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریالته وویل چې په دغه چاودنه کې چې نن ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې د خوست ښار د یعقوبیو اډې د جومات په انګړ کې د نوم لیکنې له مرکز سره وشوه، لکتر لګل لس ملکي کسان ووژل شول او د یو سرتېري په ګډون 9 تنه ولسي وګړي ټپیان شوي دي. چاودنه هغه مهال وشوه چې خلک جمعات راوتلی وو او غوښتل چې د جمعات په انګړ کې د نوم لیکنې لپاره په لګول شوی خیمه کې خپل نمونه ثبت کړي. د پیښې په ځای کې د خوست د امنیت قومندانۍ سرپرست منوال عبدالحنان ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې ټپیان د خوست حکومت او نور خصوصي روغتونونو ته لېږدول دي. د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د بغلان چارواکي د وسلوال مخالفینو له لوري د شپږو هندي انجینرانو او د هغوی د یوه افغان ډریور د تښتول کېدو خبر ورکوي. د بغلان ولی عبدالحی نعمتي نن ازادي راډیو ته د دې پیښې په تایید وویل چې دغو انجینرانو د خواجه الوان د برېښنا پر سب سټېشن کار کاوه چې وسلوالو نن سهار د کار ساحې ته په لاره د پلخمري د باغ شمال په سیمه کې له ځان سره بوتلل. ښاغلي نعمتي د پیښې په اړه وویل دوی د دوست هیواد هندوستان اتبا دي چې د خواجه الوان د برېښنا په سب سټېشن کې کار کوي او نن یې غوښتل چې خپل کار ته ولاړ شي چې د کوچه ملایان په سیمه کې موټر د دولت وسلوالو مخالفینو ودروه او هغوی له ځان سره بوتلل. د بغلان ولی زیاته کړه چې د قومي مشرانو په مرسته هڅې پیل شوي چې یرغمل شوي هندیان او د هغوی افغان ډریور ډېر ژر د وسلوالو له منګولو راخوشي شي. روټرس خبري اژانس بیا د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي چې اووه تنه هندي انجینران یرغمل شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي چې له هغې سیمې چې دوی تښتول شوي هغه د وسلوالو طالبانو د فعالیت ساحه ده. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. د بدخشان ولي فیصل بیګزاد تېر ماښام ازادي راډیو ته تایید کړه چې د کوهستان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د بدخشان د امنیت قومندانې ویان سنا الله روحاني وویل چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ډېر تلفات رسېدلي، خو دقیق شمېر یې تر اوسه دوی ته نه دی معلوم ځکه سیمې لرې دي او مخابراتي اړیکې هم خرابې دي. د شلمې فرقې د دوهمې لواء مطبوعاتي مسؤل تورن عبدالمناف نظري بیا ازادي راډیو ته وویل چې د کوهستان ولسوالۍ دولتي تاسیسات او بازار په بشپړه توګه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راوستل شوي او په شاوخوا سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي.
پیشروی نیروهای امنیتی همچنان نگامه داره تا پاسخگویی کامل این سوالی عملیات جریان داره.
طالبانو د کوهستان ولسوالۍ د پنجشنبې په ورځ نیولې وه. د بدخشان د امنیت قومندانې ویان دغه راز وویل چې په تاشکان ولسوالۍ کې هم وسلوال طالبان په شا تمبول شوي. طالبانو د پسرلنیو او عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې د ډبرو د سکرو په قانونو کې په دوه جلا پیښو کې درویشت کان کیندونکي وژل شوي او و تن نور ټپیان دي. د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس عطاالله خان نن وویل چې د بلوچستان ایالت د مرور د ډبرو د سکرو په کان کې د میتان ګازو د خپرېدو له امله چاودنه وشوه چې په نتیجه کې کان کیناست او ډېر کان کیندونکي پکې بند پاتې شول. هغه زیاته کړه چې یولس مړي راایستلي او پنځه نور د لاندې په کان کې بن پاتې دي. د کوټې یو لوړ پوړي چارواکي جاوید شهوانی وویل د پیښې په مهال شپږویشتنه د کان دننه ول چې شپاړس مړه شوي او نور ژغورل شوي چې اوس تر درملنې لاندې دي. په یوه بل د سپین کاریز په کان کې په ورته پیښې کې اووه کان کیندونکي وژل شوي دي. د ایران ولسمشر وایي چې امریکا به د 2015 کال لاټومي تړونه په وتلو پښیمانه شي. حسن روحانی نن په هغې وینا کې چې د ټلویزیون له لارې خپرېده وویل ایران د اټومي تړون په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هرې پریکړې په وړاندې درېدو لپاره پلانونه لري. روحانی ټینګار وکړ چې که امریکا له دغه تاریخي تړونه ووځي تاسو به یې د یوې تاریخي پښیمانۍ شاهد اوسئ. ولسمشر ترامپ ګواښ کړی چې که اروپایي متحدین دغه تړون اصلاح نه کړي له هغې به ووځي. پر امریکا سربیره جرمني، فرانسې، روسیې، چین او برتانیا چې دغه تړون لاسلیک کړی ویلي چې هغه د ایران لاسته د اټومي وسلې د نه لویدو تر ټولو غوره وسلې ده او له امریکا یې غوښتي دي چې په هغه کې پاتې شي. او نن لبنانیان په پارلماني انتخاباتو کې چې له 2009 کال وروسته لومړني انتخابات دي رایه ورکوي. په دغو انتخاباتو کې چې د سوریې جګړې پرې سیوری غوړولی له 3,600,000 زیات کسان د رایه ورکولو مستحق دي. نږدې 600 کاندیدان د پارلمان د 128 څوکیو لپاره سره سیالي کوي.
له نوریاس نوری مو درې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واوریدل. که غواړی دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ. پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ او آر جی. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په خوست ولایت کې د وی چاودنې لامل لس تنه وژل شوي او تر دیر شنور ټپیان دي. د افغانستان جمهور ریاست په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې له وړاندې زهر کلی کوي.
منتظر داریم که کشورها از طریق رابطه دولت با دولت همکاری های خود در بخش مبارزات تروریسم بیشتر هماهنگی کشورها در این بخش میتونه به نهایت مهم باشه.
جمهوری ریاست مرستیال وین شاو حسین مرتضوی وو. د افغانستان د وګړو د احوال د سب مرکزی د روای چې د ورقي تذکیرو د ویش په کمپاین کې شاوخوا 1,000,000 کسانو دغه تذکیرې ترلاسه کړې دي.
لکه چې کمپاین پیل شوی دی یعنی د دلوي لمیاشتې تر اوسه پرې موږ شاوخوا 1,000,000 ورقی تذکره تر اوسه پرې توزیع شوې ده.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې تمدا د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نن د یو دورځنی سفر لپاره واشنگټن ته ورسیږي. او شمیر نور مسایل هم لرو. له ازادي راډیو سره پاتې شئ. درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخ کې واوریدل د خوست امنیتي مسولین وای چې نن له غرمې وروسته د خوست خار د یعقوبی او هډې په جمعات کې د شوی چاودنې لامل لکتر لګلستنه وجل شوی او تر دیر شنور ټپیان شوی دي. ویل کیږي چې په دغه جمعات کې د انتخاباتو د نوملیکنې پروسی بهیر روانو. له خوست زموږ همکار نجیب الله لوخیل سره مده د ټلیفون پر لیکه د نور حال ترې اخلو. لوخیل صاحب سلامونه، که د چاودنې په اړه تازه جزئیات راته وایي څه دي نور؟
زم په خپل لوبات تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن ماسپښین خواوشا 2:30 بجې د خوست ښار د یعقوبی اړې په جماعت کې د نوملیکنې مرکز ته نږدې بمی چاودنه وشوه چې د وروستیو ارقامو په اساس باندې په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 مرتي کسان وژل شوي دي او د یو سرتیري په ګډون 3 تنه پکې ټپیان شوي دي. په دې پیښه کې یوه ښځه هم وژل شوې ده او بله ښځه ټپي شوې ده. د پیښې په ځای کې د خوست د امنیه قمندانۍ سرپرست منمل عبدالحنان ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د جمعې د لمانځه وروسته رامنځته شوه. او د دې پیښې ډیری قربانیان چې دي ملکی وګړي دي. دا دا مو چې د پیښې ټپیانې د خصوص حکومتي او نور خصوصي روغتونونو طریق ډول دي. د په فایل کې د مرجوب لشمیر دیش تر خوته خوښه بیا ورسته د امنیت قومندانۍ د رسنیو دفتر ازادي د رادیو ته وویل چې لاس کسان په دې پیښه کې وژل شوی دي او 9 نفر ټپیان شوی دي. ورسته خبرې چې د خوص د عام روغتیا رئیس ازادي رادیو سره د زیږی ویل چې تر اوسه د خوص ولایتي روغتون او څلور نور خصوصي روغتونونو ته د پیښې له ځای څخه د وژل شوو 12 جسدونه او 30 نفر ټپیان لیږدول شوی دي. د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شان سوري وویل چې په دې پیښه کې یوه ښځه وژل شوې ده او بله ښځه ټپي شوې ده.
الوخیل صاحب ځینې راپورونه داسې موجود دي چې دا انتحاري حمله وه.
نه د خپل چارواکو امنیتی چارواکو ویل چې دا بمی چاودنه و. البته دا چې د ریموټ کنټرول په واسطه باندې و یا دا چې هغه په ساعت باندې په ګړی باندې برابر شي و دا هغه مسلې دي چې تر تحقیقات وروسته به دا معلوم شي. یو وړم همدال ازي وبله خبرم نو معلومات تاسو سره دا شریک کوم چې د خوست د عام روغتیا مسولینو دا وویل چې په وژل شو کې یو کسور اضافه شو د درملنې په وخت باندې یو ټپي چې ټپونه یې سخت و هغه هم ساور کړ په دې لحاظ باندې اوس د وژل شو شمېر 14 نفره شو.
الوخیل صاحب د روسي پښتنې په توګه تر دې دمه خو دغه پیښې مسولیت کومې وسله والې ډلې لا تر اوسه نه دی منلې.
نه تر اوسه پورې رسنیو ته بیا د پیښې مسولیت کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې.
ډېره زیاته مننه الوخیل صاحب. درنو دوستانو وام اوریدل چې په خوست کې نن له غرمې وروسته شاوخوا 2:30 بجې د خوست ښار د یعقوبی هډې په جمعات کې د شوي چاودنې له امله 14 تنه ملکی وګړي وژل شوي دي او 33 تنه نور ټپیان دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان جمهور ریاست په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې له وړاندې زهر کله کوي. د جمهور ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولو ګډ مسولیت دی. تازه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې روسیا او امریکا کولای شي په افغانستان کې ګډ کار وکړي. نور حال حدیث پردیس را کوي.
په افغانستان کې د نیابتي جګړې لاندې خنو سره هم حال خای د لومړی ځل وی چې لوړپوړی امریکایي چارواکي په افغانستان کې د واشنگټن او مسکو د ګډ کار خبره کوي. د افغانستان جمهوریت ریاست وی تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو هیوادونو ګډ دښمن دی او پر وړاندې مبارزه هم باید په ګډه وشي. د جمهوریت ریاست مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې یوازې دولت په دولت اړیکې او همکاري کولای شي په سیمه کې د تروریزم ګواښ کم او یا حمله منځ یوسي.
له تروریستي ډلو سره هر ډول تماس نه یوازې دا چې له امنیت سره مرسته نه کوي بلکې ګواښونه نور هم ډیرولای شي. موږ تمه لرو چې هیوادونه د دولت په دولت د همکارۍ په زیاتېدو سره په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې امریکا او روسیه کولی شي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزه پر مخ یوسي. نیوزویک مجلې د ښاغلي نیکلسن قوله ویلی چې مسکو واشنگټن کولای شي خپل اختلافونه یوې خواته کړي او په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد روانه جګړه کې ونډه واخلي. کسام جنرال نیکلسن په افغانستان کې د روسیې او امریکا د ګډ کار خبره کړي خو تر دې وړاندې ګڼو امریکایي چارواکو ادعا کړې چې ګواکې روسیه په افغانستان کې له طالبانو ملاتړ کوي خو روسیې بیا دا ډول داوي بې بنسټه بللې دي. د افغانستان د ملي اردو پخوانی لوی درسیز شیر محمد کریمی هم په افغانستان کې د جنرال جان نیکلسن لخوا د امریکا او روسیې د ګډ کار وړاندیز غوره ګڼي.
روسیا سره سر خورو امریکا خپکیږي او کدی امریکا سره سر خورو روسیا خپکیږي. نو دواړو سره زمونږ په دوستۍ کې ګټه ده، تاوان هم نشته. نو که دواړه صادقانه دا تصمیم ونیسي چې د افغانستان د مسایلو په حق له دوی د خیر ښېګړې په نظر داشت، مشترک کارو کې د خپلې خبره د زمونږ په ګټه ده.
د روسیا جانسونو د راپورونو لمخې تازه د دغه هواد د بهرنیو چارو مرستيال وزیر رندیخنه څرګند کړي او ویلي چې د افغانستان شمالي سیمې د نړیوالې ترهګرۍ په مرکز بدلیدونکې دي. خغلی کریمی وایي چې روسیا په افغانستان کې د روانې جګړې او په ځانګړي ډول د داعش او یا د اسلامي دولت نومي ډلې له فعالیت او حضور نه اندېښنې لري او کوم چې دغه اندېښنې لري شوی نوي خایي په افغانستان کې له امریکا سره ګډ کار کولو ته زړه ښه نه کړي.
د حدیث پردیس سره پورته غوږوي. د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي چې د ورقي تذکرو د ویش په ملي کمپاین کې په تیرو دریو میاشتو کې شاوخوا 1,000,000 کسانو دغه تذکرې ترلاسه کړې دي. د دغې ادارې ویان روح الله احمدزي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د سور په میاشت کې د ورقي تذکرو د ویش لړۍ لا چټکه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبتولو مرکزی اداره وایي چې د پلان لمخې د ورقي تذکرو د ویش په ملي کمپاین کې به شاوخوا 10,000,000 حق افغانان تذکرې واخلي چې یا یې تذکرې ورکې سوي وي یا شړېدلې وي او یا هم تر اوسه یې نه دي اخیستې. د دغه ادارې ویان رحول الله احمدزي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل تر اوسه په دغه کمپاین کې شاوخوا 1,000,000 کسانو ورقي تذکرې اخیستې دي.
لکه چې کمپاین پیل شوی دی یعنی د دلویل میاشتې تر اوسه پورې موږ شاوخوا په سره سره د افغانستان کې په ټولو ولسوالیو کې مراکز د ولایاتو کې شاوخوا 1,000,000 ورقي تذکره تر اوسه پورې توزیع شوې ده.
افغان حکومت د ورقي تذکرو د ویش ملي کمپاین د 1,690 د دلوي د میاشتې په نیمایي کې پیل کړی چې د همدې کال په دوو میاشتو کې 2,600,000 کسانو، د روان مریض کال په حمل میاشت کې 2,00,000 کسانو او د سور په میاشت کې شاوخوا 5,500,000 کسانو تذکرې اخیستې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او مدني فعالان اندېښنه څرګندوي چې د ورقي تذکرو د ویش په کمپاین کې درغلي کیږي او یو کس په بیلابیلو نومونو څو تذکرې اخلي. خو د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت د مرکزي ادارې ویان رحول احمد زید دغه خبره نه مانی او وای چې که په دې اړه کوم اسناد موجود وي له دوی سره دې اشاره کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی آریانیون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د حکومت له دغه اقدام د هرکلی ترڅنګ وویل د افغانستان ټول وګړو ته د تذکرو ویش به له هی حکومت ولې سره امرسته وکړي.
دا د هر افغان کار دی چې د دې لپاره کمپاین کوي تر څو هر فرد د افغانستان چې دی یو د تابعیت تذکره ولري او دا په ټولو مسایلو کې مثبت رول لوبولی شي، مخصوصا په انتخاباتو کې. یعنی کېدای شي هغه کسان یو تعداد کسان تقلب ترسره کړي خو په هغه پیمانه چې مخکې ترسره کېده هغه څه نشي کولی. یعنی بیا هم ډېر خنډونه پکې اچولي دي او دا یو مثبت کار دی چې د حکومت دخوا شروع شوی دی او افغانان یې هرکلی کوي.
له دې سره په خوا کې د تېرې پنجشنبې په ورځ ولسمشر غني د برېښنایي تذکرو په اخیستو سره دغه بهیر پیل کړ. د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي چې تر اوسه شاوخوا 200 کسانو دغه تذکرې اخیستي او نږدې 2,000 کسانو ورته بایومټریک کړی. د دغه ادارې بیان رحول الله احمدزی وایي دوی به ډېر ژر دغه بهیر له ارګه راوباسي او په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې یو بل مرکز پرانیستل سي او ورپسې به ولایتونو ته وغځول سي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د شپږمې امنیتي حفظې اړوند د کلای نظر په سیمه کې د ورقي تذکرو د ویش په یو مرکز په انتحاري حمله کې لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي له اړوندو امنیتي ادارو سره په مشورې او همکاري دوی د تذکرو د ویش د مرکزونو امنیتي تدابیر سخت کړي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کمی اندازې د افغانستان په بازارونو سناوړ اغیز نه دی کړی. د یادې خونې مرستيال خنجان لوکوزی نن ازادي رادیو ته وویل د سوداګرۍ کمی اندازې د پاکستان په اقتصاد اغیز کړی او هغه لورې لیواله دی چې دا وضعیت بیرته سم شي. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري په بیساري ډول کم شوې ده، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي دغه وضعیت د هیواد په بازارونو د پام وړ اغیز نه دی کړی. د یادې خونې مرستيال خنجان لوکوزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل برعکس د دغه وضعیت منفي تاثیرات د پاکستان په اقتصاد زیات دي او ان ځینې سکتورونه یې د سقوط په حال کې دي.
په مارکیټ کې په کافي اندازه جنس موجود دی، کوم مشکل نشته. د دوی ملیونه د دې خصوصا د وړو تجارت، د سیمټو تجارت، د ساختماني موادو، د غذایی موادو تجارت د افغانستان سره کم شوی دی او د دې خپل سرمایه گذاري او سرمایه دار او سکتور خصوصي ته دولت ته ډېر تاوان رسیدلی. همدارنګه ترانسپورت یو و درېدل دي همدای لټ دي چې دوی علاقه لري چې بیرته تجارت کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور د ورستیو شمیرو لمخې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري ل 3 میلیارډ ډالر نه شاوخوا 1 میلیارډ ډالر ته ښکته شوې ده. ل دې درې ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونی مشر زاهد الله شینواری اندیښنه څرګنده کړې و چې که حکومتي تګلارې سمې نشي د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګري بيخي ختم شي. د افغانستان او د پاکستان د سوداګرۍ خونی او خصوصي سکتور د سوداګرۍ په اړه د پاکستان سختې تګلارې سیاسي ستونزې وخت ناوخت دغه هیواد لخوا د تورخم د دروازې تړل او ځینې نور هغه لاملونه بللي چې د دواړو هیوادونو سوداګري کمه کړې ده. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت د نړیوالې سوداګرۍ مسؤول میر سید سعیدی وایي له پاکستان سره سوداګري په قصدي توګه نه ده کمه شوې، بلکې افغانستان اوس ګڼې بدیلې لارې لري او دا په اتومات ډول کمه شوې ده.
واردات
تعویض شده است. به می خاطر واردات است. دوی موږ دا وخت ډیر بدیل مارکیټونه لرو. واردات تعویض شوی لام دې کبل له پاکستان نه واردات په قصدي توګه نه بلکې په اتومات ډول چینورو مارکیټونه یې ځای نیولې کم شوې دي. او دا ځکه به سابقې دي چې کله پاکستان سره مساوداګري کمه هم د په مارکیټ څاغیز نه پریوزي. د د پوینه په خوا د افغانستان ډیرې اتکا پر پاکستان او خوځ د افغانستان واردات او صادرات ویشل شوې دي. د خغلی سیدی پوینه دا وخت د افغانستان کورنی تولیدات ډیر شوی او د چابهار، اقینه، حیرتان، شیرخان بندر، تورغونډي او بندر عباس له لارو سوداګری ګراف خصاتل شوی دی.
ازادي رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او دا هم یو نړیواله مسله تم ده چې د برتانیې د بهرنۍ چارو وزیر بوریس جانسن نن د یو دورځنی سفر لپاره واشنگټن ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو د خبرداري په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ مهلت یوازې ونه پاتې ده، جانسن په پام کې لري چې له امریکایي چارواکو سره د دې او نورو نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په پام کې ده چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به د متحدو ایالاتو له مرستیال ولسمشر مایک پنس، د ملي امنیت له صلاحکار جان بولټن او د کانګرس له غړو سره وګوري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی جانسن به په دې کتنو کې د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که د ایران په اټومي موافقه کې اصلاحات رانشي نو امریکا به ترې ووځي. خو داسې ښکاري چې ښاغلی جانسن به د نورو نړیوالو مسایلو په اړه هم په واشنگټن کې له چارواکو سره خبرې وکړي. خبر پانه زیاتوي چې برتانیا، امریکا او نور اروپایي متحدان یې د ایران د هغو اقداماتو په وړاندې چې نتیجه یې د منځني ختیځ ناامني ده او همداراز د انټرنیټ له لارې د تهران د تخریبي فعالیتونو، د حزب الله د ملاتړ او د بلستیک توغندیو د خطرناک پروګرام د مخنیوي لپاره په هڅو کې یو خوله دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه روسیې، سوریه او شمالي کوریا ته د اشارې پترڅ کې د ښاغلی جانسن له قول لیکي چې وایي برتانیا او متحد ایالات په ډیرو نړیوالو مسایلو کې د بهرنۍ پالیسۍ له ورته ستونزو سره مخامخ دي. برتانیا ویلي چې د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقې ته بجمنه پاتې شي. دا موافقه د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوې وه. تهران په دې موافقه کې منلې ده چې د نړیوالو بندیزونو د فسخه کېدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا موافقه نیمګړې بللې او ګواښي کړی چې که د مې تر 12 نیټې پورې نیمګړتیاوې لرې نه شي نو امریکا به ترې ووځي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د اپریل د میاشتې په وروستیو کې په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره په جلا کتنو کې له تهران سره د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړې. فرانسې او جرمني له برتانیا سره ورته دریس خپل کړی او له واشنگټن څخه غواړي چې له دې موافقې دې نه ووځي.
د احمد تکل راپور ته غوږی او دا هم د دې نیم ساته خبری خبرونی لومړی ورسته مطلب په داسال کې چینن د قلم نړیوال ورځ د قلم په خونې ورځې پورې مستقیم تړاو لري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي سکل به د پوهنې کمیت او کیفیت لوړ د مسلکي خونکو شمیر به زیات، شپږ زره نوي خونځي به جوړ او په دغه سکتور کې به غنی ستونزې هوارې کړي. خو د افغانستان اکثره خلک زکونکو او د زکونکو کورنۍ وایي د پوهنې په نظام کې ډېر ستونزې په ځای پاتې کیږي او دا شان جمنی ډیر اوریدلی. زموږ همکار خان محمد سین په دې اړه تفصیلی راپور چمتو کړی چې پام مور ته راړو.
په افغانستان کې هر کال د حمل د میاشتې په لومړیو کې د نوي کال د پیل پر مهال برحال ولسمشر په سمبولیک توګه د ښوونځي زنګ ټنګوي او د پوهنې د پراختیا پرمختګ او په دې برخه کې د ستونزو د هوارولو ژمنې کوي، خو وروسته لیدل کیږي چې ډېری ستونزې په خپل حال پاتې وي. سکال هم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پوهنې د ورځې په نمانځغونډه کې د پوهنې د کمیت او کیفیت په لوړولو تاکید وکړ او ټولې دولتي او غیر دولتي ادارې مکلف کړې چې د پوهنې د سیستم لپاره اختیار سره همکاري وکړي.
سال 1397 را سال حمایت از معارف کشور اعلان میکنم. هدایت من به تمام وزارتخانه
دیر لسوا و نویم المریز کال لپوهن نادم لاتر کال لنوم طول وزارتونو تمیل ارخوانه داده چه لپوهن سرا هر ارخیز امرسته وکری او پوهن پخپل هر پروگرام که زای کری.
خود افغانستان ډیری خلک خوونکې زدکونکې او د زدکونکو کورنۍ وای دوی هر کال دغه شان تکراری ژمنې اوري خو عملی کیږي نه. د افغانستان د ولسی جرګې د فرهنګي چارو رئیس کمال ناصر وصولی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل د پوهنې د کمیت او کیفیت د لوړولو لپاره د حکومت روانې هڅې کافی نه دي.
بدبختانه چې په دا تیر او کلونو کې د معرف وضعیت یو ډول ده، حتی د رکود په طرف باندې روان ده. هغه څنګه په افغانستان کې دولتي مکاتبو کې درس نشته، د کم نصاب هم چې دوی لري اصطلاح په کارپوی معلمین نشته. هر هغه څه چې موږ یې د معرف نه غواړو په د اخرو وختونو کې موږ نه دي لاسته راوړي.
سکال د افغانستان د ولسمشر او د پوهنې وزارت د چارواکو یوه ژمنه دا ده چې تر راتلونکو دو کلونو پورې به په هیواد کې 6000 ښوونځي جوړ کړي. ښاغلی وصولی وایي که د پوهنې نظام ته کافی بودیجه ځانګړې نه شي شته ستونزې به پر ځای پاتې وي. خو آیا د پوهنې وزارت د 6000 ښوونځیو د جوړولو بودیجه لري؟ دا پوښتنه مو د مالیې له وزارت سره شریکه کړه. د دغه وزارت وایاند اجمل حمید عبدالرحیمزی آزادې راډیو ته وویل
د و نوی بودیجه کې 200 مکتبونه د جوړولو لپاره موافقه شوه. د 6000 مکتبونه چې دوی یادونه کړې، موږ په دې برخه کې د نړیوالو مرسته کوونکو سره بحثونه شروع کړي تر څو د ده لپاره هغه مالي امکانات یا مالي چارې برابرې کړو.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري. د نورستان ولایت یو ښوونکی وایي په دغه ولایت کې پوهنه له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
زه مولای اشرف الدین د وایګل لوسوالی اوسیدونکی یم. پاسې په نوم معرف دی، مسلکي استادان نشتون د وجې نه شاګرد ضعیف پاتې کیږي، کانکور ته لار نشي پیدا کولی، دولسم سند هم نشي اغوستی، تعمیر نه لري، هر ځای لاړ شي د ونې لاندې شاګرد ناست دي، د خارجي بورسونو محرومي وو، د داخل کم پوهنتونونه دغه زموږ چانس دی، هغه موږ نشو اغوستی. موږ دولت نه غواړو، باید د استادان مسلکي ولګي او موږ ته باید د نورو ولایتونو په دغه باندې لحاظ وکړي چې د کتابي درسونه نشته، باید موږ ته ولیږي. پوهنتونونه سلو کې نیم دا نیم ملا ډېر دي.
د ولسی جرګې غړي سامعه عزیز سادات مناسب چاپیریال د زده کوونکو د سالمې فکري ودې او زده کړو اساس ګڼي. مېرمن سادات آزادی راډیو ته وویل سربیره پر ولایتونو ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې چې ګډ شمېر ښوونځي ودانۍ نه لري، حکومت نه دی توانېدلی چې حتی په کابل ښار کې هم د ښوونځیو د ودانیو د کموالي ستونزه له منځه یوسي.
د ساحې د کیپاک ما مدت 12 سال شت میبینیم کې
زه د کابل ښار د کیپاک په سیمه کې له 12 کلونو راهیسې وینم چې د نجونو یو ښوونځی په کرایي کور کې ځای پر ځای دی او وضعیت یې ډیر خراب دی.
د پوهنې وزارت وایي اوس په ټول هیواد کې 12400 ښوونځي شته چې 9000 ودانۍ لري. د ولسی جرګې بل غړی برېښنا بدی وایي که ښوونکی له مادي پلوه ډاډمن وسي کولی شي په ښه توګه تدریس وکړي. دا وایي د افغانستان اکثره ښوونکي د اقتصادي کمزورۍ له امله په کرایي کورونو کې اوسیږي او سره له دې چې حکومت ورسره ډېر ځلې د ځمکو د ورکړې ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي. د دې ستونزې په اړه د کونړ ولایت د ښوونکو د ټولنې رئیس حاجي حیات الله او د کابل د بګرامیو د ولسوالۍ د قلای نومان د ښوونځي ښوونکي نذیر احمد آزادی راډیو ته وویل
دا فرمان چې کوم صادر شوی و دا خو جناب کرزي صاحب په صادر کړی و، خو کله چې زمونږ جناب اشرف غنی صاحب رئیس جمهور شو نو هغه چې کوم دا فرمان د کوم وخت نه شایع کړی دی، د کوم وخت نه دا اعلان کړی دی، دا خیر دا په دې خوا بالکل دې خبرې ته توجه نه ده شوې. یو کس ته هم تر اوسه پورې ځمکه نه ده ورکړل شوې.
دا دولت پاول چې موږ ځمکه ورکوو هغه ټول دروغ ووته، نه ځمکه معلوم ده، نه خو نه معاش صحیح ده، نه هېڅ شی نشته. مشکلات خو ډېر دی که وایي ټول نه ختمېږي.
د دوی په خبره په هیواد کې پوهنه متوازنه هم نه ده او له یوه ولایت تر بله پکې توپیرونه لیدل کیږي. دوی د مسلکي استادانو نشتوالی د دغې ستونزې عمده لامل ګڼي. په دې اړه د پوهنې وزارت مرستیال محمد ابراهیم شینواری وایي د ښوونکو د تحصیل په پام کې نیولو سره له 8000 نو ښوونکو ازموینه اخیستل شوې او له 20000 نورو به هم واخیستل شي. ښاغلی شینواری دا هم وایي چې نوی نصاب د پوهنې له نړیوالو معیارونو سره سم ترتیب شوی، د نوو کتابونو د چاپ پروسه پیل شوې، د اصلاح لپاره نوی ریفورم جوړ، 115 نوي ښوونځي ودان، 113 ښوونځیو ارتقا کړې او 115 تړلي ښوونځي پرانستل شوي دي. د پوهنې د وزارت پر دغو ژمنو شاوخوا میاشت تیریږي، خو آیا په دې موده کې د پوهنې د ستونزو هوارولو ته کوم ګام اخیستل شوی؟ په دې اړه د کابل ښار د مولانا جلال الدین بلخي د لیسې زده کوونکي فرزانه وایي:
زموږ مشکل دا ده چې چوکۍ نه لرو، کتاب نه لرو، مسلکي استادان نشته ده او یو میاشت تېر شوی دی د تعلیمي کال او موږ ته کتاب نشته ده او درسونه مې پاتې دي.
د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال محمد صدیق پتمن وایي: اوس مهال د هیواد د پوهنې نظام له ګڼو ستونزو سره مخ دی او که هوارولو ته تدابیر ونه نیول شي د اصلاح، پرمختګ او پراختیا لارې به یې تړلې پاتې شي. د ده په باور د پوهنې د پرمختګ او پراختیا بشپړوونکي عناصر چې مسلکي ښوونکي، کتابونه او مناسبه زیربنا ده اوس هم نیمګړتیاوې لري او د ده په خبره د هیواد د پوهنې پر نظام یې ناوړه اغیز کړی دی. خو د پوهنې وزارت وایي د پوهنې د نظام د اصلاح، پرمختګ او پراختیا لپاره یې یو 15 کلن پلان جوړ کړی چې لومړی پړاو به یې په راتلونکو دوو، دوهم به یې په 15 او دریم به یې په 15 کلونو کې پلی او ښې نتیجې به ورکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، وخت 4:30 شوي. نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په خوست کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې له یو مرکز سره نن په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 14 کسانو ته لوړ شو. په دغه چاودنه کې چې نن ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې د خوست ښار د یعقوبیو اډې د جومات په انګړ کې د نوملیکنې له مرکز سره وشوه. د یوه سرتېري په ګډون 3 تنه ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د بغلان چارواکي د وسله والو مخالفینو له لوري د وو هندي انجینرانو او د هغوی د یوه افغان ډرایور د تښتول کېدو خبر ورکوي. مخکې د شپږو هندي انجینرانو د یرغمل کېدو ویل شوي وو. په کابل کې د هند سفارت چارواکو هم دا پیښه تایید کړې او ویلي چې د هغوی د خلاصون لپاره هڅې ګړندۍ شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو نن په ټول هیواد کې د پولیو پراخ کمپاین پیل کړ. د روغتیا وزارت چارواکو په وینا په دغه کمپاین کې به له 50 کلونو کم عمر نږدې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. پاکستاني چارواکي ویلي د هیواد په جنوب ختیځ کې د ډبرو د سکرو په کانونو کې په 2 جلا پیښو کې لږ تر لږه 30 کان کیندونکي وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د ایران ولسمشر وایي چې امریکا به د 2015 کال اټومي تړونه په وتلو پښیمانه شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ تکړه لوبغاړی راشد خان چې د هند په غورلی کې لوبیږي، پرون د حیدرآباد د سن رایزر ټیم لپاره د ښې لوبې په خاطر د مسابقې غوره لوبغاړی وپیژندل شو. راشد خان په 4 اوورونو کې 2 لوبغاړي وسوځول. دا د هند د غورلی د سیالۍ له پیله تر اوسه 3م ځل دی چې راشد خان د غوره لوبغاړي لقب ترلاسه کړی. حاضره دمه د حیدرآباد سن رایزر لوبډله د هند د غورلی د سیالۍ د جدول په سر کې ده. د هند په روانو سیالۍ کې د راشد خان په ګډون د افغانستان 3 لوبغاړي ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ ووم پړاو لپاره په کابل کې د لوبډلو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوه. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د شاین اسمای لوبډلې لپاره انتخاباتي سیالۍ روانې دي. سو غوره لوبغاړي دغه لوبډلې ته ورو پیژندل شي. نوموړی وایي چې په دغه انتخاباتي سیالۍ کې له کابل څخه ټول لوبډلو ګډون کړي او په دوه ګروپونو کې سره لوبيږي. په پام کې ده چې په کابل کې ډېر شرط دی فوټبال د غوره لیگ سیالۍ ووم پړاو پیل شي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ شپږم پړاو اتلولي تیر کال له کابل څخه د شاین اسمای لوبډلې وګټله. او نن شپه د بارسلونا او ریال مادرید لوبډلو ترمنس د ال کلاسیکو سیالي په نیو کمپ استادیوم کې ترسره کیږي. تا په زړه پورې سیالي چې د کابل پر وخت د شپې 11:15 پیلېږي، بارسلونا کوربه توپ کوي. د ال کلاسیکو د تیر کال په لوبه کې بارسلونا د ریال مادرید ټیم تدریج د سفر پر وړاندې ماتې ورکړې وه. د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې د ریال مادرید او بارسلونا لوبه د ال کلاسیکو په نوم یادېږي.
درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو ووري ورشي خبرونه مرزي احمد زئی وړاندې کړل. اوس هم دوه ونیزي خبرونه د انصاف پلاټه کې او د ورکو شوی او عزیزانو ونیزي خبرونه لرو له ازادي راډیو سره پات شي.
د انصاف پلاټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په دې راکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل ښار د شپاړسمې ناحیې نه چې لومړی ماکرویانونه هم پکې دي، د نیاز محمد په نامه یو کس آزادی راډیو ته ټیلیفون کړی چې کابوس باندې 1.5 کاله دمخه په دغه سیمه یو دولتي کلینیک فعال و، ډاکټران هم دولتي وو، خو په وروستیو څو کلونو کې دغه کلینیک شخصي شوی، خدمات یې د پیسو په بدل کې دي او کافي هم نه دي. دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړه. لومړی به د نیاز محمد او ورپسې به د عامې روغتیا وزارت د چارواکو خبرې واورئ.
د انصاف پلټه کې
وروره ستا نوم څه دی او د کومه ځایه د ټیلیفون کړی؟ زما آواز درځي؟ پوښتنه مې دا ده چې نوم دې څه دی او د کومه ځایه د ټیلیفون کړی؟
زما نوم نیاز محمد ده، کابل نه تاسو سره خبرې کوم.
څه مشکل دی لرلو؟
مشکل مې دا ده چې 5-5 کاله مخکې میکرویان جوړ شوی، د دې سره زمیمه کلینیک هم جوړ شوی و. دا کلینیک دولتي ده، ولې بعض وختانه اعتبار 2003-2004 مستند نه پوهېږم، دا 15-14 کاله کېږي. دا یو شخصي سړي ته ورکړی ده، تصادفي زه په راهنما کې ناست وم، هغه قراردادي اسناد راوړو، څوک چې وسیلن کې فعالیت کوي هغو فیل ښځه ولاړه امریکا ته، همدا راته امضا کړه. نو دا اوس شخصي شوی ده کلینیک، ښایي کورس جوړ کړی ده، نیمې نسایي ولادي دندان، دا پکې فعالیت کوي، ډېر مقبول ښه ځای ده. دا د دولتي دپاره ده، دا د هغو خلکو دپاره ده چې دلته مثلا مسجد د شپې د فتن ورسې تاسو بهتره پوهېږي، یا فشار جګي، یا کلوي راسي، یا اکسیجن کمبود شي، یا لومړنۍ کومک ته ضرورت لري. دا یې اخیستی ده، په شخصي ته یې ورکړی ده.
دغه کلینیک دولتي و، دا ځمکه هم دولتي ده او کلینیک هم دولتي و چې اول جوړ شو.
5-6 کاله مخکې زمیمه دي، دا بلاکو ده، دولتي ده. نو دومره زه نه پوهېږم چې دا یې سره میاشت ته ورکړی و که سیاحت یعنی سره ولو، خو کاملا دولتي ده. اوس شخصي بزنس کې روا ده، موږ مخالف دې نه یو. ډاکټر دا کار چې کوي ولې د چا درد نه پرې دوا کېږي؟ دولتي خو نوکریوال لري، شپه ورځ پکې فعالیت کوي. که فرض نور چې زما فشار وګوره نه ته وایي بفرمایم کېنه، یا خوادي خو یو چکر وکړي باش مده باش عاجل است، نه ته په جرات نه شي ورته ویلی. خلک ډېر دوریي علاوه په دې، اوس خو دا نفوس درته 2.5 زره فامیل کار کوي، خدمتخانه ده، خلای زمان خان ده، هر ټول کولی شي. د دې نه یو غریب او غربه یو مجبور سړی، یو سړی چې څوک نه لري تنه ورشي تنه یو استفاده تېر وکړي، مګر بدبختانه موږ له دې نه محروم یو.
لږې لږې پوښتنه به زه هم کوم، په دې منځ کې به زه پوښتنه کوم چې بیا مې هېرې نه شي، دغه کلینیک کې چې اوس ډاکټران دي، دغه دولتي دي او که نه شخصي دي؟
شخصي دي قربانه، فیس اخلي، فیس چې نوشي جانې هغه د دې کار ده، نه فیس په شخصي ده. خپل جته کی قرارداد کړی دی ملي کار کوي کلینیک شای ته تا هغه و تا کنه اج بستر دی پاره وو لابراتوار وو هغه کور څه ور کړی دی
ها
بل بزنس به دې کې کړی دی
هغه وخت چې ستا په یاد راځي سلويخ کال مخکې یا دیرش کال مخکې هغه وخت کې پکې ډاکټران دولتي وو
کاملا دولتي وو دا د داخلي جنگو کې دا دولتي ډاکټران وو
نو تاسو خو دلته ډیر کورونه پراته استې نفوس به هم زیات کافی بی دغه مشکل تاسو وزارت صحت عامې ته ویلې
کله 2019 کې ورغلو هغه وځي چې په جاپان کې دا وای نه فر راځي تاسو سره خبرې وکړي هغه موږ ته دمو شکایت واورېدو دا راتلل ان شاء الله تاسو مطمئن اوسئ موږ جدي دا موضوع تعقیبوو بیا تعقیب نه څه بیا 2012 کې بیا لاړو بیا هلته یو سړی یو مهار ریسپشن تغیر کړی یو نفر یې بل څه وکړو وای زه به څه مخیمه سود به سره ولم فکر کوم کوم سکرتر بودی وزیر و څه وکړو هغه راغی هو دې نه راځي دا رخصت کړو او تر اوسه بیا څنګه چا نه ویلې او بله خبره دا ده دا کلینیک که موږ ورغلي وای که نه وای ورغلي دا د دولت ملکیت پراپرټي ده دوی خپله باید پوښتنه وکړي که دقیق خبر ده دا کرا ورکړی ده هغه چا چې قرارداد کړی امریکا کې دغه پیسې مصرفوي او دوی پوښتنه نه کوي ښه خبر ده دوی باید پوښتنه وکړي مسؤلیت لري قربانه
اوس څه غواړئ تاسې
پوښتنه دا ده چې دا دولتي سهولت اکسسبلټي دې ته ډېره نږدې ده موږ دې ته په جرات ورتلی شو یو عاجل کار مثلا فشار وي سبتی قلبي وي اکسیجن رسول وي خون ریزي وي موږ که دې ته ورسو خو مرمدار دغه د شپې نه وي
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د عامه روغتیا وزارت د وقایوي طب د عمومي ریاست له سرپرست ښاغلي ډاکټر سید حبیب الله اروال سره شریک کړه. جناب اروال صاحب، د لومړي ماکریان اهالي راډیو ازادۍ ته ټلیفون کړی چې تقریبا دیرش کاله څلوېښت کاله مخکې کله چې لومړی ماکریان جوړېدو دې یو کلینیک هم لرلو، بیا جوړ شو او دا کلینیک دولتي و، ډاکټران هم دولتي و او خلکو ته خدمات عرضه کول، لیکن اوس ګورو چې دغه کلینیک شخصي شوی دی او خدمات چې عرضه کوي د پیسو په مقابل کې عرضه کوي. ستاسې نظر مې غوښتو چې دا څنګه اول دولتي و او اوس شخصي شوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو مننه د مکرانو د اوسیدونکو نه چې خپل مشکل تاسو سره شریک کړو، بلاخره موږ څه تر ورسید او زه به هیله دا مکم مخکې دی نه چې سوال ته جواب وایم. زه وایم چې د خلکو نظم هیله دا ده چې صرف یو څو کسه یا خصوصا د وکیلان د بلاکونو چې یا د مشر د مکرانو چې دی چې وزارت صحت عامې ته راشي په دې باندې موږ نږدې نه خبره وکړو او مربوطه څانګې ته وکیلي شي هدایت ورکړی شي، یوه موضوع. او دوم دا ده چې زه افسوس کوم او حیران یم چې دا څنګه یو دولتي کلینیک او هغه په شخصي کلینیک بدل شوی دی. زه د عامې روغتیا د وزارت د یو برخې د مسؤول په توګه دې موضوع نه قطعا خبر نه یم او وزارت صحت عامې تر اوسه داسې کوم اقدام به نه وي کړی او نه یې کوم هدایت ورکوي چې رسمي دولتي کلینیکونه چې کوم ځای کې موجود وو حتی نور زیات جوړ شو. نو دا چې پخواني جوړ شوي رسمي منظور شوي کلینیکونه شخصي شي دې ته یې کوم تر اوسه لا داسې کوم لایحه یا کوم طرحه یا کوم هدایت نشته. خو بیا هم من کولای شي د دې مسلې زیاته پلټنه وکړو او خوشحاله به پدې شو. دا چې زه پوهېږم چې تاسو وویلې چې کدی ورونو پخوا د وزارت مسؤولین یا نور چا سره کتلي، خو یو ځل بیا به هم زحمت شي ورته او دغه مسله تر موږ راورسوي، موږ به تر خپل حده کوشش ورسره وکړو.
جناب، که تاسو ته مراجعه وکړي څومره همکاري به ورسره وکړي؟
طبعا د تاسو ته معلومه ده چې په دولتي برخو کې ټول برخې ځان ته مسؤلیتونه یا مسؤلین لري. زه اوس لپاره د ریاست عمومي طب وقایوي سرپرست یم، خو د دې سره سره زه حداقل د دوی دا مسله د وزارت رهبری ته رسولی شم او څه فیدبک یا څه عکس العمل چې د هغوی د خانه هغه به دوی سره شریک کړم او زه به هم خپل همکاري وکړم د کابل د اوسیدونکو چې دوی سره څونه کولی شم مرسته وکړو، خو لږ د خبرې وضاحت دپاره ضرورت لرو.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د کابل خار د شپاړسمې ناحیې نه چې لومړي مکرو ریانونه هم پکې پراته دي، د نیاز محمد په نامه یو کس آزادي راډیو ته ټیلیفون کړی و چې په دغه سیمه کې سباندې دیرش کاله مخکې یو دولتي کلینیک فعال و، خو اوس دا کلینیک شخصي شوی و، د خدماتو په بدل کې د خلکو نه پیسې اخلي. او د عام روغتیا وزارت د وقایوي طب د عمومي ریاست سرپرست ډاکټر سید حبیب الله اروال وویل چې دوی د ورته مراجعه وکړي چې موضوع بررسی او د ستونزې حل ته لارې چارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو د خبرونی درنو اوریدونکو، زما فریبا ظاهر سلامونه منی. دا ونی به بیا هم د هغو دوستانو پیغامونه په سر کې وورو چې په خپل سیمو کې د موندل سوي کسانو نشانه راټوي. کچې تاسو کوم عزیز یا د کورنۍ غړي ورکوي، نو قلم او کاغذ راوخلی، د نورو دوستانو شمیرې چې په پیغامونه کې وای تر سره ولیکي، کدی تاسو ورکم پام دې کسانو کې پیدا سي. نور مونږ زندوم لمړی د هلمند ولایت څخه د اوریدونکو پیغام اورو.
بلې، السلام علیکم. زلال احمد هلمند څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته یو ورور دی ما پیدا کړی دی، د محمد نصیر په نامه دی. د اته کال کې چې دلته یو پوسټر د کمانډان سر د اجمل احمد په نامه دا کمانډان سر ورسره دی، نو نوم شي چاته نشي. مقصد ما خپل پښتنه ځنی کړی ده، او دا چې بولم دا لهجه سنه څه د غزنی د خلکو رقم ده، نو کدا هر چای کولای شي چې زما سره په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. سپر وسو اته اتیا نچلوی اویا نچلوی دیر یو ځل بیا وایم، سپر و اته اته و سپر څلور نه درې سپر کولای شي چار سړی زما سره اړیکه ونیسي. بیا دا سړی زه دستي ورته پیدا کولای شم، بیا مشکل نه لري. نور د ازادي راډیو مننه، خدای په امان.
السلام علیکم. ضرور محمد زبر علي خبر کوم. ما یو شي پیدا کړی و د 15 کال مخکې، دا یو کابل کنده هسپتال لري هغه باندې کې څوک پیدا شو یا څوک یې نه خاوي. دا یې خپل بعد راشي معلومات کلاس راکې، او که چیرې دا شی د دخلې خوند تکیه راته په دغه شماره رنگ بو وي، دا ما شماره زه ته بیانوم 0 3 5 4 3. مسلام نه نه
زه اجي ګلانه د لوی منده څخه خبره در سره کوم. دغه مخکینی ورور چې وویل چې زموږ مړی ورک دی، دا چې دی د لوی منده منده راوړی و، او نور په نه هیڅ لا باندې نو سره مې دی پیژنه کې دوی استلی و ام پر غاړه باندې زما سیمان د تعویز او د طالب هغه په نامه دی. سپین کالی و، غاړه روغه و، لستون نه جوړ روغه، د سیګور بخان تړنې پر دروازه باندې ټولې وی دلته د لوی منده په اجره کې شخ کړی دی. والسلام.
السلام علیکم. زاجی اسمت را د کندهار د جلاس څخه خبر کوم. ما یو هلک پیدا کړی دی چې خپل نوم نصیر احمد سی او د پلار نوم کریم محمد، و یو سوی د کندوز ولایت اوسیدونکی یم. 15 کاله د مخه کندهار ته د دیني زده کړو دپاره راغلی و. اوس یې پلار هم مړ شوی دی، د ده د کور ادرس ورک دی. که هر څوک دغه یا څوک پېژني، لطفا دې ما ته د ټلیفون په دغه شماره زنګ 0 0 0 2 5 2 و یو 0 0 2 5 2 9 1 یو زر داد شیره واما 0 0 0 2 5 2 9 1 یو. و سلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 چالور دری شپاک یاو یاو ری بیاویم سفر و سفر سفر دوا و چالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منتخ پل تیلیفونی پیغامونه پریک دهی سفر سفر چالور دوا سفر دوا دوا یاو یاو دوا چالور یاو یاو پینزه
درنو دوستانو اوس په تاسو هغه پیغامونه وورو چې تاسو خپل اوره کازان پکښ لټوي
زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او ریدونکو ته سلامونه وایم یو ځوان چې یار محمد نمیږي د ډیر شو کالو پر شاوخوا دی او د پلار نوم یې محمد عثمان دی په تن یګ نری په چپا ورځ کې کوچنی دانه لري او عصبي ناروغي هم زیاته ده درې میاشتې کېږي چې د بریشک په سیمه کې نادرکه سوی دی او خپل نوم نشي یادولی او خپل ځای هم نشي یادولی او د خپل اسلامي همدردۍ د لارې دې زما سره همکاري وکړي او په لاندې شمېره دې ما ته زنګ ووهي د پسیو نمبر 02 02 85 3 5 شپږ څلور د ټلیفون نمبر 04 04 05 82 3 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بارک سلام ما یو اندوال دی زم نام احمد حسن خان نام دی د کندهار ولایت د ارغستان د ولسوالۍ دی د سلیمان لایق زوی دی څو عمر کې تقریبا درې میاشتې چې نه درته سوې دی هر څوک چې په دا نه پر باندې حال لري په دا چې میرا دی الی کوونه سي صفر او یا او یا شپږتا یو سل یو تلویش پر دا چې میرا دی الی کوونه سي د ملا محمد قاسم په نامه د سلیمان زوی دی د خېلو د کلي د ارغستان ولسوالۍ د کندهار ولایت دی
اولن سلام علیکم مانم صدوقه غسی ا موږ یو د زورک نومې باس خان نومې یا پورته دی وروخت چې نه اولادونه او سنساری مورې خارکیر پاته ده نو دا کوم کپیدا زو په دغه شمیره دی ماته زنګ وکړی په بل یو په خبر سپر و څلور نه دوه پاز دوه دوه اته نه و بیا شمیره تکراروم سپر و څلور نه پاز دوه دوه
ات ن و. السلام علیکم زه خان محمد د لوګر ولایت د خوروار ولسوالۍ د بابا خیل د کلی اوسیدونکی یم زموږ یو خوری ورک ده که هر چا ته یې په علما کې دې شمارې ته دې زنګ ووهږي 0 08 99 00 00 40 کار چا زنګ وواګو خپل د زبا تر لاسه کی و سلام
زه دغه مزه خپل اجازه درغنی میرم د اجمان القاسم زویم د یمن د ولایت مشاکله د ولسوالی ما یو زوی دی د الدرې په نام دا نه کال کې چې د کور څخه نادارا کوي دا کې ار مسلمان ته پاتو درک معلوم دی د مړی یاد ژوند دی د دغه ازادي د لارې دی یو تماس ونشي و سلام مدیر سرګردان وي چې یالونه پاتې دي کورې دی مثلا مدیر په سرسي د غار مسلمان ته درک معلوم دی دغه دی یو ژوند د ازادي د لارې څخه و سلام
السلام علیکم زه هستم احمد د هلمند ولایت څخه دغه پیغام پریږدم چې زما ورور روزی محمد نومیږي د عبدالحنان زوی دی د 15 کاله کېږي چې ورک سوی دی نو که دی زما غږ په خپله اوري او که یې بل ورور په اړه معلومات لري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي شمېره وایم 0 و 0 8 و 2 4 3 و 2 واره و
سلام علیکم. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کشکلا د کلي اوسېدونکی یم. زما نوم قدیم ده. زموږ یو ورور چې دېرش کاله عمر لري، دا شپږ میاشتې کېږي چې له کوره وتلی، اداره کې ناست دی. د زمري په نامه د خپله د هغه ګاوري یا بل چا ته معلومات یې دغه شته چې زنګ ووایي چې پر وو یا شپږ شپږ یو اته یو بله شماره ده. سې پر وو وو څلور وارې وو اته نه یو دوه صفر دغې شمارې ته دې زنګ ووځي، خپله جایزه به ترلاسه کړي. فقط وسلام.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه نعیم خان خبرې کوم. زما یو ملګری دی، درې کاله کېږي چې له درکه شوی دی، هېڅ حال احوال پته نه لګېږي. هر چا ته معلومات دي، ما ته دې په دغه تلیفون شمېره زنګ ووهي، امیل نه مېږي. صفر اووه سوه اووه څلور سوه څلور سوه پنځه اتیا. یو ځل بیا وایم، صفر اووه سوه اووه څلور سوه څلور سوه پنځه اتیا. ډېره مننه لیا زه د ردیونو.
زما سلامونه دي د ازادي راډیو د کارکوونکو ته ورسېږي. نو زما یو د اکا زوی دی، د بیدالله په نامه دی، د اکا د اکا زوی دی. دغه که هر چا یو درک راکوي نو په دغه نمبر دې زنګ ووهي او معلومات یې راکړي، او بخښشه به ډېره ورکړم. مننه، کور مو ودان.
زما یو ورور ورک دی، د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ د شارکې د کلي څخه سره په تماس کې یم. زما یو ورور نوم یې دادو دی، د شارکې دی، اعصابي تکلیف لري په د سترګو په مابین کې، د ورځو په مابین کې دلته یو زخم هم لري. اعصابي تکلیف لري چې دا شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی، که یو چا ته معلومات کړي بس په دغه اړیکه دې زنګ دغه ماس ونیسي. دغه اوس ما زنګ درته ولی، صفر صفر دوه صفر دوه اته پنځه شپږ شپږ اته.
بله، السلام علیکم. زه حکیم احمد د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم. زما ورور روزی محمد نومیږي، د عبدالحنان زوی دی. تقریبا د تنزلو سکلو به و چې ورک شوی دی، دا پنځه کاله کېږي چې ورک شوی دی. د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ دی. نو که دی خپل زما غږ اوري، او که یا بل ورور په اړه معلومات لري، نو مهرباني دې وکړي ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اووه صفر اته اووه دوه څلور درې دوه واره اووه. شمېره یو ځل بیا، صفر اویا اووه اتیا څلورویشت درې سوه اووه اویا. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ ته خبر کوم. زما یو ورور دی، د عبدالعظیم په نامه دی، د کریم قصاب زوی دی. دا درې کاله کېږي چې ورک دی، د اولس کالو دا درې کاله کېږي چې دی ورک شوی دی. صفر دوه صفر دوه اته پنځه درې شپږ اووه صفر. په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووایي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د کندهار سره کوټوال خبره کوم. مزمر د کلی د ماما نیزی صدلا ماما په کلی کې په ګوګو ماما ما سیوا دی. نو دا یو کال دوه کېږي چې ورک یار مسلمان ورور کړه، دغه په اړه معلومات لري. دغه شمېره ته دې زنګ ووهي، صفر اویا درویشت اتلس دوه سوه. دغه شمېره ته دې زنګ ووهي.
اولاً سلام علیکم ورور. نوم یې سید محمد دی، د جړې ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. زموږ بابا ورور نه ده راکړې، داسې اته میاشتې یا نه میاشتې کېږي د جړې ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. وروره دغه اعلان کړي په راډیو کې هر ځای چې وروره د ازباني وکړي. نوم یې ګل محمد دی، د بسم الله داکا زوی دی، او د سلیکلاخ شی دی، د ماکوانو د سیمې دی. نوره په مخه ښه.
السلام علیکم ورحمت اللہ. زنا چبلہ د زابل ایتنا د ششپار ولسوالی نزدی سر په تماس کیم. مور یو قریب دی چې نانو می جان محمد د پلان می محمد دی. تقریبا اتل شل کال عمر کې له صورت دی ک څو په حق له معلومات لري. د ما ژا باور مستدی خبر خبر راکې. او دلته یو ور تقریبا یو څلور پنځه ونی لمخه دلته مستدی په رادیو کې ویلي و چې موږ دلته یو سړی دی، نو هغه جان محمد زموږ قریب دی، که چېرې دی موږ داغ اورې نو موږ ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي، 0 5 5 2 2 یواره بیا تکراروم، 0 5 5 5 2 2 وسلام.
زه غلام جان د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما ورور دی د تورجا په نامه، تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی، که څه په دغه اړه معلومات لري زما ټلیفون ته دې زنګ ووهي. زما ټلیفون شماره 0 1 2 0 2 0 8 2. ټلیفون شماره یو ځل بیا وایم، 0 1 0 0
وایا دیر دوایا. مننه کوم خدای پامن، مننه کوم رو را پدې هلچی د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم. علامه ملسا
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادومه.